The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو ډیو ریډیو ته یو وار بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 12 نیټه دا وخت شوی دی. پاکستان کې د سهار 8:30، افغانستان کې دی د سهار 8 او دلته واشنگټن ډی سی کې د جمعې ورځ د مارچ 12 نیټه او د شپې 12 بجې شوی دی. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوم د اوسو مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عسکرو پخوانی کمانډر جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي د افغانستان هوایی پوځ قوي کېدو او په خپلو خپو ودرېدو کې به لا نور څو کلونه لګي. اخوا د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې تېر ورځ د تیزو بارانونو وروستو د کورونو غورځېدو او سیلابونو راتلو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 400 ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې په خپل یو تازه رپورت کې په سویلي سودان کې په حکومتي عسکرو د عام ولس د وجلو تور نه لګولي او زیاته کړې ده. په سویلي سودان کې په جګړه دواړه ډلې عام ولس په نخښه کوي. د ډلې د افریقا د سانګي یو مشر وايي
We have multiple witness accounts who could hear these people banging on the walls, shouting, screaming.
ګران اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عسکرو پخوانی مشر جنرال جان کیمبل ویلي د افغانستان هوایی پوځ به راتلونکي څو کلونو کې خپل قوت او مضبوطیا ته نشي رسېدی. د جنرال جان کیمبل چا چې 13 اونۍ د کمانډ څوکۍ پرېښودې ده د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي د افغانستان هوایی پوځ لپاره اخیستل شوي ځینې جازونه د کال 2013 پورې افغانستان ته نشي رسېدی او بیا ځواکونو او پایلټانو له د دغو نوو جازونو د تربیې لپاره 2 یا 3 نور کلونه په کار وي. د ښاغلي جان کیمبل په وینا کال 2006 په دغې اړه د اندازې یو ښه کال کېدی شي. د ښاغلي جان کیمبل په وینا د افغانستان هوایی پوځ ډېر پرمختګ هم لیدلی. د مثال په توګه په کال 2014 کې د ځمکني پوځ په مرسته کې 15 مشنونه ترسره کړي وو، ولې دغه شمېره بیا په کال 2015 کې د 4000 نه سیوا شوې ده. د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان کې تېر ورځ د تیزو بارانونو له کبله د کورونو راغورځېدو او سیلابونو راتلو له امله په بېلابېلو سیمو کې د مړو شوو کسانو شمېره 400 ته رسېدلې. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په دغې بارانونو کې یوازې په پشین کې 15 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې ادارې یا پی ډی ایم ای خبرداری ورکړې. په روانو 2 یا 3 ورځو کې په ایالت کې نور بارانونه هم کېدای شي او امکان دی د دغې بارانونو وروستو سیلابونه هم راشي. ادارې په عامو خلکو غږ کړی دی چې د سیلابي اوبو د خواوشانه دی ځان وساتي. په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ نن په شیکاګو ښار کې خپله لویه جلسه یا ریلی منسوخ کړې ده. کله چې په زرګونو مظاهرچیانو د جلسې ځای ته راغلل او د ټرمپ د حمایتیانو سره ونښتل. د ښاغلي ټرمپ ممکنه وینا وړاندې د شیکاګو یونیورسټۍ لوی حال ته ورننوتل او په دغه حال کې د ښاغلي ټرمپ په حق او مخالفت کې نارې شروع شوې. د دغې وروستو ښاغلي ټرمپ په یو بیان کې د خپلې جلسې منسوخ کولو یا نه کولو اعلان وکړ او په ټولو خلکو یې غږ وکړو چې په پرامنه طریقه بیرته ستانه شي. په ځایي ټلویزیون ښودل شوي ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې ځای په ځای خلک د یو بل سره خوله وهي او ځینې پکې یو بل ګریوان ته هم لاس اچوي، خو بیا پولیس او امن ساتونکي عسکر دغلته خلک نور جنجال ته نه پرېږدي. د پولیسو تر مخه په دغه هر څه کې نه خو څوک جوبل شوي او نه پولیسو څوک نیولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي دي د جنوبي سودان حکومتي عسکرو په دغه هیواد کې د عام ولس په وژنه کې لاس لري او دغه ګامونه دغه هیواد خانه جنگي طرف ته بوتلی شي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی تازه رپورت تر مخه په دغه جګړه کې ککړې ټولې ډلې عام ولس په نخښه کوي، خو رپورت زیاتوي چې د حکومت مخالف ډلو د کمزوري کېدو وروستو د ریاستي عسکرو ذمواري نور هم سیوا کیږي. د دغه رپورت تر مخه حکومتي عسکرو په جنوبي سودان کې پوره کلی وران کړي، سړي او ځوانان یې وجلي او د زنانو سره ایجنسي زیاتې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو تاسو د خبرونه واورئ، اوس په پام راګرځو تفصیلي رپورټونه. د خبرونو کې مهم او تازه خبر په افغانستان کې د امریکا او ناتو عسکرو پخوانی مشر جنرال جان کیمبل ویلي د افغانستان هوایی فوز په راتلونکو څو کلونو کې خپل قوت او مضبوطی ته نشي رسیدلی، او د هغې په وینا کال 2000 د اندازې لګولو یو ښه کال کېدی شي. جنرال جان کیمبل چا چې تېره اونۍ خپل کمان پرېښود دی، د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان هوایی پوځ لپاره اخیستل شوي ځینې جازونه د کال 2013 پورې افغانستان ته نشي رسېدی، او کله چې دغه په کال 2013 کې افغانستان ته ورسي نو بیا د پایلټانو او عسکرو تربیې لپاره 2 یا 3 نور کلونه هم پکار دي. د ښاغلي جان کیمبل وینا وه چې د افغانستان هوایی پوز په تیرو څو کلونو کې پرمختګ هم کړی دی. د مثال په توګه هغه ویلي چې په کال 2014 کې د ځمکني پوز په مرسته یې 15 مشنونه ترسره کړي، ولې دغه شمېره بیا په کال 2015 کې د 4000 نه هم سیوا وه. او سم ستاسو پام راګرځو په بلوچستان کې د بارانونو وروستو حالت ته. د پاکستان کړکېچنې سوې بلوچستان کې 13 ورځې د تیزو بارانونو له کبله د کورونو راغورځېدو سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېره 1400 ته رسېدلې ده. نور تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نه. حمید سمسور په خیر رالی. ډېره مننه حمید سمسور، څه تفصیل دی ستاسو سره په بلوچستان کې د شوو بارانونو له دغې د لاسه شوو نقصانونو؟
دا د بلوچستان کوم څلور ډیویژن دي، کوټه ډیویژن، د کلات دی، مکران دی، لسیلا ډیویژن دی. په دې کې چې دوی تیز باران شي هغه روان دي، او سلګونو چې دي هم هغه راغلي دي. تېر ورځ په تر اوسه مهاله پورې چې کوم چې د مې د کودلچافاتو د مخنیوي اداره چې هغه داغلي چې په بلوچستان کښې دوی تر څلور زیات کسان چې دي هغه وژل شوي دي. په دې کښې چې دوی 15 کسان چې وو هغه په شیراني کښې دوی یو کور رسي وو هغه وژل شوي وو، او دا ډول چې دوی دلته په شین کښېن کسان وژل شوي وو. دا طرفه دلبلبل کښې دي، هلته اسماني بجلي چې د هغه رسېږي د په لورلایي کښې ده، او مستون کښې دي، هلته شین کورونه چې نړېدل دي، له هغو څخه یو شمېر خلک چې دي هغه وژل شوي دي. زیاتره خلک چې دي هغه دا دي چې چپونه چې دي هغه رانړېدلي دي، له هغو څخه مړه دي. یو بل لور ته بیا دلته په کوټه کښې کوم د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداره ده، هغه دا دي چې موږ په بلوچستان چې کوم ډیویژنونه دي، شپږ ډیویژنونه دي په کوټه کښې، په هغو ټولو کښې چې دي دوی چې دي د ایمرجنسي مرکزونو چې دي، یعنې د بیړنیو مرکزونو چې دي هغه پرانیستلي دي، او دوی چې دي چمتو دي نه د سوې ته نه ځایونو کښې چې دي چې هلته خپل مرکزونه پرانیستلي دي، او خوراک چې دي هغه یې استولی دي. کوم وخت ضرورت وي چې بیا به ضرورت کېږي، یا کوم څه ځای مکانونه ونړېږي، دوی به په سملاسي ډول هغه ځای ته رسي. نو د سوې په مختلفو سیمو کښې دي اوس هم چې دي هغه باران ځای په ځای باندې ورېږي. د چې کوم د موسمیاتو دفتر وي هغه دا ویل چې 2 ورځې نور به دلته باران چې دي هغه په مختلفو علاقو کښې ورېږي. دوی دا وایي چې دا باران چې دي دا توپاني دي، او نور چې دي هغه نقصانات هم بل ورته چې دي هلته کوم د بلوچستان کوم د مکران سیمه ده چې ساحل سمندر دي، پر هغه علاقه کښې دي هلته هم ډېرو ځایونو کښې کوم شین شي دریابونه چې دي په هغو کښې دي د لوړې کچې سیلاب چې دي هغه روان دي. نوکښې دا ویل چې هلته چې کوم مایا نیونکي دي هغو کښې ویلي ستاسو له سمندر ژور سمندر ته مه دي، او سمندر چې لرې اوسي.
ډېره مننه حمید سمسور ستاسو، ډېره مهرباني.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadiwaradio.com،
یعنی www.voadiwaradio.com.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. قدرمن اردوونکو د نړۍ د اقتصاد په اړه چې کومه مضبوطه یا په نړۍ کې منل شوې اخبار فاینانشل ټایمز دی، هغې په یو تازه مضمون کې لیکلي دي چې د تیلو قیمتونو کې کمی بیشی او دغه شانتی هغه هیوادونه یعنی کمی بیشی هغه هیوادونه ډیر زیات اقتصادي توګه خراب کړی دي کم چې د پیداوار انحصار په تیلو باندې وي. په دغه کې بیا په خاص توګه د دوبۍ ذکر هم شوی دی. د فاینانشل ټایمز دغه مضمون خلاصه او د مختار خلیل نه.
د خلیج په زیاتو اماراتونو او ملکونو کې پاکستانیان او پښتانه خصوصا په ډیر لوی شمیر کې خواري مزدوري کوي، خو په دې ټولو ملکونو کې دوبۍ اکی یو داسې خلیج امارت ته چې د پاکستان خلک پکې ډیر زیات آباد دي. د تیلو د دولت او د زیرکو او د نرمو اقتصادي پالیسو له سبب دوبۍ د ډیری مودې نه عالمي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی، خو د سمودې راسې د تیلو د نرخونو پر راغورځېدو او عالمي اقتصادي اړیګړي د دوبۍ رنگینو او د خواریکښو مزدورو او خوارو ته لویه خطره پیښه کړې ده. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د دوبۍ د اقتصادي حالاتو په باب له یو معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د تیلو په صنعت کې راپورته اړیګړي او په عالمي سطح جوړو توجنو حالاتو د دوبۍ معیشت ته لوی نقصان رسولی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د عالمی اقتصادي ودې په لړ کې د غیر یقیني حالاتو او د تیلو د راغورځېدونکو نرخونو او ورسره د امریکې د ډالر د مضبوط حیثیت د لاسه په دوبۍ کې تھوک تجارت او د سیلګرۍ صنعت هم لوی ډس خوړلی دی. فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د متحده عرب اماراتونو د غړي ملک دوبۍ معیشت د نورو گاونډي اماراتونو په شان یوازې د تیلو په صنعت بنیاد نه لري، بلکې د دوبۍ معیشت د نورو ډیرو مختلفو مدنو ځینو هم جوړ دی. دوبۍ کې د مال جایداد کاروبار هم ډیر ګټور کاروبار ګڼل کیږي، خو د تیر یو کال راسي د مال جایداد په کاروبار کې هم سوړوالی راغلی دی. د دوبۍ د بینکونو بیان دی چې په دوبۍ کې د میانا او د وړو کاروبارونو مالکان په لوی شمیر کې د دوبۍ نه په تیښته دي، ځکه چې دوی خپل کاروبار له د اخیستو قرضو ادایګي نشو کولی. متحده عرب اماراتونو کې د قرضو ان په وخت ادایګي نه کول یو جرم دی. په دې سبب خلک د قرضو د نه ادا کولو په وجه جیل ته د تلو په ځای دوبۍ نه تیښته زیاته سودمند ګڼي. اخبار لیکي چې د تیلو او د تعمیراتو غونډې د لوی سطح کاروبارونه هم راپریوتی دي، ځکه چې یو خو د خام تیلو نرخونه ډیر زیات راپریوتی دي او بل سرکاري ترقیاتي اخراجاتو کې ډیر کمی راغلی دی. توک باپار 30% راغورځېدلی دی. د مالی ادارو په مد هم خراب اثر پریوتی دی او د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه بینکونه خپلو ملازمانو کې په ګنډرنګي کولو مجبوره شوي دي. البته ایران نه د عالمی بندیزونو په لرې کېدو ایران سره د دوبۍ د تجارت بیا شروع کېدو روښانه امکانات پیدا شوي دي، کم چې به د دوبۍ د پاره ډیر زیات ګټور وي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د ابوظہبی کمرشل بینک د سترې زنانه اقتصادي ماهرې د مونیکا ملک د خلی لیکلي دي، اگر که زه ګورم چې سخ کال به د متحده عرب اماراتونو اقتصادیات نور هم رالاندې کیږي، خو زه نه ګڼم چې په دې کال کې به معیشت ټول په ټوله راغون شي. دی ویلی دی زما یقین دی چې متحده عرب اماراتونو به ټول کال د 2.5% مجموعی ودې سره مخ په وړاندې روان وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیڈ اے
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو دا خدمت اردوونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي د جنوبي سودان حکومتي عسکرو په دغه هیواد کې د عام ولس په جن کې لاس لري او دغه ګامونه هیواد د خانه جنگي تبوتلې شي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو خوا له خوا جاری شوی تازه رپورت تر مخه په دغه جګړه کې ککړې ټولې ډلې عام ولس په نخښه کې اخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل د سیکرټری جنرال بان کی مون هغه غږ ملګرتیا کړې ده چې هغه امن ساتونکو عسکر د بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړی شي. څوک چې په خپلو پر ځای کړی شوي سیمو کې د زنانو سره د جنسي تورونو کې ککړوي. په دې اړه باندې تفصیلي رپورت د وایس اف امریکا تاسو ته زموږ همکار وړاندې کوي وکیل خان.
د بخنې نړیواله اداره امینستی انټرنیشنل وایي چې د سویلي سودان حکومتي ځواکونو د مخالفه قبیلې په درزنو سړي او ځنې هلکان په یو شپینګ کنټینر کې اچولو سره د هغوی په کس تصاب بند کړي. دغه اداره د اینی شاهدینو لخلې وایي چې یوازې یو هلک په دغه کسانو کې ژوندی پاتې شوی دی. د ختیځ افریقا لپاره د ایم این ایس ټی سیمایز مرستیال مشر خاګړی په دې حقلاس داسې ویلي، ادارې سره ګڼ داسې ثبوتونه او ګواهان دي چا چې په کنټینر کې بند کړی شوي کسانو چغې سوري اورېدلې دي. اینی شاهدینو امینیسٹ انٹرنیشنل ته ویلی دی چې په کنټینر کې د هوا لپاره کم سوري یا روشندان هم نو. د غډل وای چې ثبوتونه ښایي چې حکومتي ځواکونه څوک چې د کنټینر نه بهر پر ځای کړی شو داسې فیصله یې کړې وه چې د ځنې خلکو د مړ کېدو باوجود به نور نه خوشی کوي. د سختې په حالت کې د خلک په کنټینر کې پرې خودلو عمل د دوی د پریشانې معلومات او دا اهلیت چې دغه سختی ختمولو لپاره سکول شي، خو بیا هم د خلک مرګ ته پرې خودل یو جنگي جرم دی. د دین علاوه چې دا چا کړی دی، د امینیسټ انټرنیشنل تحقیق کوونکو د هاغه ځینو دوره هم کړی دا چرته چې اني شاهدینو ویلي چې د وجل شو کسانو مړی غورځول شوی دی او هغوی د انساني بدن ځنې برخو په جنگلو هم کړی دا. د وایس اف امریکا سره د یو مرکې په محل د سویلي سودان صدارتي ویان اټنی ویک اټنی په دغه ظلم زیاته کې د حکومت د مداخلت څخه انکار کړی دی. دی وای چې زمونږ ځواکونو دغه جرم یا د اکتوبر په میاشت کې کم عام کسان نه دی وجلی، بیا هم مونږ په ډیر سختو ټکو کې د هغه چا غندنه کوو څوک چې عام ولس وجنی، خو په دې کیس کې زمونږ ځواکونو په متحده ریاست یا یونیټی سټیټ کې سره کم ظلم نه دی کړی. په متحده ریاست کې یو شمیر مدیشي عملیات کوي او مونږ د هغوی په سختۍ سره غندنه کوو که چېرې هغوی عام ولس وجلی وي، خو په خاصه توګه د یونیټی سټیټ په خلکو باندې تشدد اوس هم لا نه دی ودرول شوی. د ملګرو ملتونو یو راپور چې تیر ورځ جاری کړی شوی دی وایي چې د پوست سره ملګری ملیشي د ښځو سره جنسي زیاتې کوي، چې پکې یوازې تیر کال 1300 ښځو سره په یونیټی سټیټ کې جنسي زیاتې شوې دي. مخالف ډلې او ګینګونه هم د دغه رقم جرمونو ذمہوار دي. د سویلی سودان په جنگ کې بوخت ډلې د تیر کال 2015 اگست په میاشت کې د امن لپاره یو معاهده باندې موافقه شوی وو چې مقصد یې د کال 2013 د دسمبر د میاشتې څخه پیل شوی تشدد جړې وباسل وو، خو د دغه باوجود اوس هم دغلته جنگ وجنې د خلکو تختول جنسي تشدد او د عام ولس په جیدادونو باندې بریدونه د هیواد په ګڼو برخو کې دوام لري.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
امریکا دی ریډیو دا خبر منر دن کو بادا سے حال چې په شام کې د خان جنگې د لاسا یو خو په لکونو خلق په خپل هیواد پر خودو مجبور شوی دی. په دغه جګړه کې په لکونو خلق خپل جون هم د لاسا ور کړی دی. ته شام گاونډي هیواد ترکی او بیره ترکی په لار باندې اروپا ته تون کې شامی کډوال د یو شمیر جرنجونو سره مخ دي. په کوم سیمو کې چې دغه کډوال لپاره ارزي کیمپونه جوړ شوی دي، نو الته دغه کډوال ډیر په مشکله جوین کوي. په ترکی کې د شامی کډوالو د یو کیمپ حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
سخت کال تر دا مهال شاوخوا یو لکو شل زره کډوال د ترکیې د سمندري لارې نه تیر شوي او د یونان جزایر په لور تللي. په دغو شمیر کې یې ډیری د سوریې جنګ ځپلي هیواد وو چې د خپل کورنۍ جګړې له کبله شمالي اروپا ته د رسیدلو په امید وو. خو خپله په ترکیې کې د شتمنو کډوالو شمیر لا ډیر لوړ دی. په ترکیې کې شاوخوا 2.5 میلیونه کډوال اوسیږي، کوم کې چې زیاتره کورنۍ په ښارونو کې پاتې دي. د ترکیې په کډوالو کیمپونو کې هم ګڼ شمیر کسان ژوند کوي. د استانبول یو ولسوالۍ چې د کوچنۍ دماسکس یا دمشق په نامه یادیږي، کوم چې د سوریې مرکز دی او خلک یې د شام په نوم هم پیژني. دغه ورکوټي ولسوالۍ کې چې اکثره یې نوم دی، په کې ورکوټي ارزان بیه هوټلونه او د اوسېدو ځایونه کورونه دي. دا سیمه په روایتي توګه داسې ښار بلل کېږي کوم کې چې په کړکیچنو وختونو کې خلک راغونډېږي. په دې ښار کې افغانان، ایرانیان او عراقیان هم د مهاجرت په وختونو کې پاتې شوي دي، او په دې وروستیو کې د سوریایانو سیمه جوړه شوې او ځکه هم ورته د کوچني دمشق په نامه وایي. 2.5 کاله وړاندې هلته د منډی په نوم یو رستورانت را خلاص شوی. د دې دوکان په دیوال هم د دې رستورانت د مالک پخوانی رستورانت انځور زړیږي، کوم چې هغه په سوریه کې پرانیستی و او د جنګونو پر مهال وتړل شو. احسان عبدی او درې تنه نور د مختلفو رستورانتونو مالکان وایي چې استانبول د دوی سره ډیر ښه کړي دي، خو عبدی دا هم وایي چې د ژبې زده کړه ډیر ورته ګران کار و.
In the beginning it was a little difficult for ignoring the language of Turkish language.
احسان عبدی وایی په شروع کې د ترکیه ژبې زده کړه راته ډیره ګرانه وه، خو بیا خپله ترکان او د ترکیه حکومت زموږ سره ډیره مرسته وکړه د دې ژبې په زده کولو کې. اوس دلته مختلف خلک راغلي، سوریایان، عراقیان، افریقایان، تایلندیان، فلیپینیان او د ختیځ آسیا نه هم خلک راغلي. کوچنی دمشق نه یوازې د رستورانتونو ځای دی، بلکې ډیر تاجرانو لپاره یو تجارتي ښار هم جوړ شوی. عبدالقدیر خپل د خوراک د تهیه کولو یوه کارخانه هم د سوریې نه ترکیې ته انتقال کړل او خپل کار ته یې د استانبول نه دوام ورکړو.
فی المجال المطاعم او فی المجال العقاري او فی مجال السیاحه
هغه وایي دلته مختلفه کاروبار شته، لکه توریزم، رهنمای معاملات، رستورانتونه او داسې نور. ترکیه شاوخوا 1000 نه تر 2000 سوریایي کمپنیانو ته ترکیه کې په رسمي توګه د کار کولو لایسنس ورکړی، خو بلې لورې ته داسې ډیر د سوریې کډوال دي چې د سختو حالاتو سره مخ دي او وایي چې استانبول کې د دوی لپاره هیڅ کار او ژوند نشته.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټویټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-03.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9 تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
دا اوس هم غوښ شوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امن محکمتیا او د سیمې او د عالمی اقتصادي ترقۍ د پاره د امریکای او د پاکستان بنیادی خواهش نن هم شریک دی. د امریکای او د پاکستان ترمنځ اهمي خبرې اترې د دواړو ملکونو د پاره یو موقع ده چې د تیرو وختونو د اختلافاتو باوجود د دې مسلو د اواری د پاره شریک لار ولټي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې خبرو اترو د خوشاله ښکارا کولو په موقع خپل تبصره کې د امریکای او د پاکستان د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ بکی او دینه به د دواړو ملکونو خلک محفوظه کړي. امریکا د ترهګر ګوندونو ځان له د خلکو د برتی کولو، ځان له د پیداګیر کولو او د شر فساد د راپورته کولو د صلاحیت ختمولو په لوري د پاکستان د دریز او د عملیاتو مکمله مرسته کوي. د سیمې د سلامتیا په معاملې کې به دواړه ملکونه محکمتیا له د ودی ورکولو او د تونلاریتوب شر فساد جوړونکو ته د ماتې ورکولو د پاره خپل کوششونه جاری ساتي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې ملګرتیا ډیره اهمه ده. د پاکستان فوج قطبی وزیرستان توندلارونه د صفاکولو په کار کې اخته دی او امریکای د غسیمه کې د پاکستان د فوج د عملیاتو د لاسه د بیکوره شوو خلکو د سر دوباره کار لا د 25 کروڑ ډالرو ورکول لوس کړی دی. تر سو چې د ایټمی وسلو د نه خورېدو تعلق دی امریکا د پاکستان ډاډ ګیرنه کوي چې په دې لړ کې د امریکې او د روس مثال ځان ته کېږدي چرته چې دواړه ملکونه خپلې ایټمی وسلې راکمول غواړي. د امریکې او د پاکستان ترمنځ د خبرو کې په اقتصادي او ترقیاتي معاملو هم خبرې وشوې. دواړو ملکونو یوه داسې شریکه منصوبه تیاره کړې ده چې د هغې تر مخې به نور زیات خارجي سرمایه کار د پاکستان منډهو ته رامات شي. د دې منصوبې د یوې برخې په توګه امریکا کار باپار کې زنانو له د زیاتې حصې ورکولو دپاره پاکستان سره کار کوي. د پاکستان د اقتصادي ترقۍ دپاره پاکستان ته د بجلی د یو مضبوط نظام ضرورت دی. همدغه سبب دی چې امریکا پاکستان سره د بجلی د مت په مضبوطولو او د بجلی د رسد د یو تکړه نظام په قایمولو کې لاس امداد کوي. نن ورځ امریکې پاکستان سره د بجلی په قامی ګرډ کې د 1.5 میگاواټ بجلی پرې خودو امداد کړی دی چې 2.6 کروڑ خلکو ته وترنه فائدہ ورسی. د صفا سوتر توانایی په میدان کې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د نوې ملګرتیا تر مخې به د توانایی د صفا سوتر وسیلو نه د نور 3000 میگاواټ بجلی پیدا کول ممکن شي. د پاکستان په اوګدمیاده کامیابی کې د ټولو نه اهم سیز د پاکستان او د امریکای ترمنځ د تعلیم، ساينس او د ټکنالوژي په مدونو کې ملګرتیا ده. د په اخیر کې اوې لکه څنګه چې وزیر اعظم میا نواز شریف هم 13 اکتوبر کې د امریکای په دوره کې ویلی وو چې په سیمه او د سیمې نه بهر د پوخ امن او محکمتیا د مقصد تر لاسه کولو لپاره د امریکای او د پاکستان ترمنځ د اهم ملګرتیا ډیره لازمه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے خدمت دن کو پا ہندوستان کے روان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دا پارا دا پاکستان ٹیم روان شوے دے. دا سیکیورٹی یا امنیتی اندیخنو لوجی دا پاکستان حکومت دے ہندوستان دا حکومت نا کاغذی یقین دہانی غختے والا دا غیر رستو دا پاکستان دا ٹیم تگ زنڈے دلے ہو خو تیرش پرا فیصلہ شوے دے دا پاکستان ٹیم با نن ہندوستان ترسی ہم دا داغی نڑیوال کپ په یو مهم مقابله کې به نن د افغانستان مقابله وی. قدرمنو اردوونکو د زیمبابوي سره دوه ټیمونو لپاره دغه میچ کټل ډېر ضروری دي. کم ټیم چې هم دغه میچ وګټو هغه به بل راوند ته دغه لوبه کې به پاتې کیږي. ګران اردوونکو دا خبرونه په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام 6 بجې به یو عربي زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضرېږي. او که غواړئ ځان د سیمې او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه خبر وساتئ نو ډیوا ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې فالو کولی شئ. زموږ د دې خبرونې وروسته به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه شهبزاده سره د خپل پروډیوسر ارشد علي او انجینیر خاص تاسو نه غواړم اجازه. ښه ورځ مناسب شه. د الله پامان. Thank you.